وخت د مازیګر 15 بجې نن د ضرورت ورځ د 2015 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه ده. د مچلېدو په وروستۍ خبرې کړي کې مو صاحب الحق کاکړ هرکلی کوم. د پاکستاني وزیر اعظم ملګرو ملتونو غونډې ته وینا، د افغانستان د قندوز ولایت جګړه، د جګړې په ډګر کې موجود یوه عسکر سره مرکه، د خیبر پښتونخوا د پولیسو، د خیبر ایجنسۍ شمالي او جنوبي وزیرستان په اړه څېړنې او رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو په پیل کې به ملیحا امیرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ته ټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دی. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمېر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې، او روس په شام کې په دویمه ورځ نوره بمباري کړې ده. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی اویایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. نوموړي په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر ښو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. هغه له هند سره د امن او ښو اړیکو لپاره سلو نکاتي اجنډا وړاندې کړې ده.
We propose that Pakistan
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
نواز شریف ویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او همدې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. خو افغان چارواکي وايي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي، کوم چې پاکستان یوازې یو تور بولي. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز څخار زیات شمېر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د دې عملیاتو دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې راوست. هغه وویل سیمې ته د نورو ځواکونو له رسېدو وروسته دوی د کندوز ښار دننه عملیات پیل کړل چې طالبانو یې په وړاندې مزاحمت نشو کولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم په ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز په ښار کنټرول لري، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې د مړو شوو پاکستانیو شمېر 250 ته رسېدلې. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 ساجیان لا هم روکتي او لټون یې دوام لري. د اسواد په تحصیل کابل کانجو دمغار کې ناصرګند د وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. د کانجو د پولیسو تاڼې مورر امجد غفور نن مشال ریډیو ته وویل چې زبیر شاه نومیتن د خپل کور په خوا کې پټو ته د سکار لپاره ورغلو چې وسلوالو پرې ډزې وکړي. طالبانو د حملې ذمهواري قبول کړې ده. د جنوبي وزیرستان محسود او قبایلو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې تیره میاشت په پوځي بمباري کې د زیارتځي سیمې د وژل شوو کسانو ځاني او مالي تاوان ورکړي. قبایلي جرګې وویل چې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. نن په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ دفتر په ودانۍ کې د دریو محسودو قبایلو په جرګه کې د سیمې نه منتخب شوو د پارلمان غړو ترڅنګ د سیمې ملکانو، عالمانو او زده کوونکو ګډون وکړ او خپلې غوښتنې وړاندې کړې. په ډېر اسماعیل خان کې د ګومل یونیورسټۍ د قبایلي زده کوونکو صدر منظور محسود مشال ریډیو ته وویل
د زیارت ځای چې کیمه واقعیت شوی او د دغه غونډه نورې څوره واقعیت شوی دی، یا کیمه کیږي د دغه په باره کې شي میرا جرګه راغوښتې د مسجد کوم واقعیت سره کې چې میر مقصد څه وکړي. درې مسجد وویل چې میر دغه غم کوي، پښتنه کوي او د دغه مزمت کوي. د دغه مړی موضوع وغوړي فوجون او حکومت بیا د سکانه وړاندې حمله نه کوي.
بلخو هم نن په پیښور کې د باړې د سپاه قبیلې مشرانو له حکومت وغوښتل چې دوی د زر تر زر خپلو کورونو ته ستانه کړي. د مختلفو ګوندونو لخوا تېره ورځ په جوړ شوي دغه جرګه کې ګډونوالو ویل چې حکومت د سپاه قبیلې د خلکو نه 12 کروڑ روپۍ جرمانه غواړي چې دوی ورکولو ته تیار نه دي. حکومت وایي چې دا جرمانه د وسلوالو لخوا حکومتي ودانو ته د نقصان رسولو په تور لګولې، خو قبایلیان وایي چې دوی د وسلوالو ذمه وار نه دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د دیر شو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. پوځي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په د تخیلو کې پاکستانی پوځ د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې چې پکې د دیر شو پورې وسلوال وژل شوي دي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه ډکړې او وسلوالو هم په دې اړه لاس نه دی ویلي. نن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو شپږ اویا زده کوونکو ته د دولسم جماعت سرټیفیکیټونه ورکړل شو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فاټا لپاره د امریکایي پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی د وظیفو د پروګرام لاندې زده کوونکو ته اسناد ورکړل شو. یاد دې وي چې د فاټا د زده کوونکو لپاره د یو ایس ای آی ډی د وظیفو پروګرام په 2008 کال کې شروع شوی و. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. ایران تیر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شو کسانو شمېر دوه چنده اعلان کړی. وایي چې په دغه بد حادثه کې د ورکو شو حاجیانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. نن ایران په سرکاري ټي وي د هیواد د حج ادارې په یو بیان کې ویلي چې د پیښې اووه ورځې وروسته د ټولو زخمي شو حاجیانو علاج شوی. د بیان له مخې داسې فکر کېدو چې د ستمبر په 24 له مکې سره نږدې په ټیل ماټیل کې 4,40 ایرانی حاجیان مړه شوي دي. رپورټونه وایي چې نن روسي جازونو په شام کې په دویمه ورځ پر هدفونو بمباري کړې ده. په عین حال کې سعودي عرب د دغو بریدونو په سمدستي توګه د اودرولو غوښتنه کړې ده. روس د هغو تورونو د انکار کولو کوشش کړی چې ګواکې جنګي جازونو په هغو سیمو بمباري نه ده کړې په کوم کې چې اسلامي دولت وسلوال دي. دا بحث داسې حال کې ده چې تمه ده نن د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په ازادي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. او وروستۍ خبر د سپورټس چې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ 15 ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه نن ترسره کیږي. پاکستان زیمبابوې ته د 268 منډو هدف ورکړی دی. دا وخت زیمبابوې بیټنګ کوي چې په بخنه وبخه چې دا وخت په 15 اوور کې 11 منډې جوړې کړې دي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپۍ اغستل کیږي او په 1.48 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.19 روپۍ د عربي مالت درهم 25.25 روپۍ او 25.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.50 روپۍ یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 2.25 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.25 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19، بنو کې 4.5 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده څخه اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج سحر درکړي. پاکستانی وزیر اعظم له هند سره د اړیکو د شکول لپاره څلور وړاندیزونه کړي دي چې پکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر څخه د فوج ته ایستلو وړاندیز هم شامل دی. خو یو کارپو دې ته څنګه ګوري؟ افغان حکومت ادعا کوي چې د قندوز ولایت له طالبانو بیرته اخیستل شوی دی. د جګړې په میدان کې موجود یو افغان سرتیری څه وایي؟ د سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو یوې جرګې باړې ته د سپاه قوم د ستنولو غوښتنه کړې خو حکومت له دوی جرمانه غواړي. د دې قوم جواب څه دی؟
دې خبرې چې خبرون اپریشن کې کم نقصان شوی لکه نو هغه حقیقت دی چې نه سپوی کوم کړی نه سپوی کوم دهشتګرد نه دی غڅ د دهشتګردۍ سره تعلق. لهذا موږ جرمانې ورکولو تیار نه یو.
یو شمېر نور رپورټونه به هم ولرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونې پایل د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو غونډې ته له وینا څخه کوو. پاکستانی وزیر اعظم بیګا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کړې او په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. نواز شریف له هند سره پر پوله د تاوتریخوالي کمولو لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. پوروال کاکړ د نواز شریف د وینا په اړه رپورټ لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پیل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي یې وژل سوي دي. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریځي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. ده وویل
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملي کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره یې له کابل سره اړیکې ښې سوي دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
لکه څنګه تاسو اوریدل د پاکستاني وزیر اعظم ملګرو ملتونو ته په وینا کې څلور وړاندیزونه له هند سره د اړیکو د ښکولو په اړه وکړل. دا چې د نواز شریف هم دغو خبرو ته په پام سره په پاکستان کې کارپوهان په څه نظر په کومه سترګه ګوري هم په دې اړه مو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر اجاز خټک سره مرکه کړې او له ده سره هم دا پوښتنه کړې ده چې هم دغو وړاندیزونو ته دای څنګه ګوري.
بظاهره دا ټول ښې خبرې ښکاري، ډیمونیزایشن لکه خبره کېږي، دا خو درندي کس یار اصله ښه خبره ده. ټولې فوني وایي خو دې وخت کې چې په انډیا بلاوي انډیا کشمیر کې کوم ترهګرۍ کیسې روانې دي، کوم ټیرست ایکټیویټي روانه ده، کوم ورانې روان دي، هغې به څه ګاره کېږي. دلته څه خبره شوه چې څوک پاکستان ته وایي چې تاسو د پاټانه فوج لرې کوي ډیمونیزایز کوي. انډیا خو ګوري ار څه چې زه غواړم چې په انډیا دا موقف دې کله څنګه ګارنټي ورکړي چې په انډیا کشمیر کې به هیڅ څه نه سره ویل نه دي، کوم خلک بلیږي شي نو بیا ته کې دي چې دې ګارنټي به څوک ورکړي.
خو ډاکټر صاحب په دې کې یو خبره ده چې تاسو څومره ښکارې چې نړۍ یا دنیا چې دا غه د پاکستان د خبرو ته د کشمیر په مسله کې اوس وګ شدي.
دنیا خو به غواړي د انډیا او د پاکستان مسله حل شي. کشمیر مسله هغې کې یو نورو مسلو کې یو مسله ده. اوس هغه مسله حل کېدل دا ضروري چې د پاکستان موقف دې ومنلی شي. هغوی به غواړي دوی د جنګ ختم کړي، خپلکي او تعلق دې سم کړي، ځکه چې دې جګړه خطره کې هر څه چې وي دواړو ملکونو سره نیوکلیر جګړه دی او یو خطره به وي. خو ډېر هم زیات خلک وایي چې دا نه استعمالوي خو چې تا سره یو وسله وي نو اوی یو چانس پیدا کیږي چې اسنا څوک استعمال کړي او به ډېر لوی تباهي وي. دې لوی څو شي نو دنیا او د کشتی دا چې دای دا جګړه دای دا تعلقات دې سم شي. دا دې خاطر نه علاوه هم د شتی لپاره ټول ځای لپاره پاکستان دا هند دا افغانستان دا کانګرس دا دې ټول لپاره بالکل حالات بدلی کی.
خو ڈاکٹر صاحب د پاکستان د وزیر اعظم د بیان په جواب کې د هند چې کوم د دفتر خارجه ترجمان د وکاس سورپ هغه په ټویټر باندې ځینې ټویټونه کړي دي او یو خبره دا کړې ده چې پاکستان د دهشتګردۍ نه بلکې د خپلو پالیسیانو شکار دی او خپل د دهشتګردۍ یو غټ سهولتکار دی. او بیا بل ټویټ دا کړی دی چې کشمیر د خفوج استل یا د غیر عسکري کول د مسلې حل نه دی بلکې حل دا دی چې پاکستان غیر عسکري سي. او نو دغه خبره د هم کړی دی چې په پاکستان چې کوم ادم استحکام دی هغه د دهشتګردانو له وجې دی هغه چې پاکستان خپله پیدا کړي دي او الزامونه اوس پر خپلو ګاونډیانو لګوي. نو د هند دې جواب ته کته وکتل سي نو د دې معنا دا دی چې هند او څلور تجویزو ته ډېره غاړه نه ږدي که څنګه؟
کی دی ملیٹرائزیشن خبر آئی تک کہ انڈیا شاید کم کشمیر ہے آگ آئی تک کم اتنا ویری روانہ دا دی امیر خطے دو سو گارنٹی ور کئی دا دا تقریبا زیادہ اہمیت پاکستان سے دن نہیں تم دا بے بیانوں کئی اور مختلف انالیس پر آئی اور اس بار پاکستان سے مخصوص خبر ہے کہ دئی نمن انہوں دنیا میں دا جی نیچے دا اثر حالات بھی اور انڈیا کے بھی اثر نہ کئی ماں خیال دے یا تقریبا جال تک اکاؤنٹ ہے دیکھیے پاکستان کی وہ تکلیفنگ ہوتی اور نور آغا ڈپلومیٹک جتا پاکستان سے کبھی میرا لاس کر آئی
داود پیشور د نړیوالو اړیکو د څنګ استاد ډاکټر اجاز خټک سي د پاکستان وزیر اعظم ملګرو ملتونو ته د کړي وینا جاج اخستی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سمزو افغانستان ته او بیا بیرته پاکستان ته راځو. د افغانستان د حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله وایي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنګ کې د دې سازمان د امنیت شورا د یو شمېر دایمه غړو هیوادونو له مشرانو سره لیدلي او د پاکستان په اړه خبرې ورسره کړې دي. ښاغلی عبدالله وویل چې نړیوال پوهیږي چې ترګرو ځالي چرته دي، څوک یې روزي او له کومه ځایه رهبري کېږي، خو ټینګار یې وکړي چې دا خبرې په دې معنی نه دي چې افغانستان له چا سره دښمني لري. عبدالله عبدالله پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره په دې اړه خبرې
عبدالله عبدالله پرون وویل چې نړیواله ټولنه باید پاکستان ته واضح پیغام ورکړي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس زیاته کړه چې د امنیت شورا د یو شمېر دایمي غړو هیوادونو له مشرانو سره په کتنو کې ورته څرګنده شوه چې پاکستاني لوري ته په لوړه کچه دا پیغام ورکړ سوی هم دی چې باید د تروریزم سره په مبارزه کې هڅې زیاتې کړي. خو عبدالله عبدالله په دې خوشنۍ څرګنده کړه چې د پاکستان لخوا ډېره همکاري نه ده شوې.
زه فکر کوم چې یو قاطع او روشانه پیام پاکستان ته باید ورسیږي د ټول نړیوال ټولنې لخوا، او دا کار هم شوی ده په ډېره لوړ پوره سطحه. وضعیت هم ورته معلوم او دوی ته معلومه ده، او زموږ پیغام هم ورته دا و چې موږ د ښه رابط غوښتیم کړو ټولو ګاونډي هیوادونو سره، خو متاسفانه واقعیتونه داسې دي چې د یو خوا څخه موږ دا هیله لرو او هلې ځلې کړې ده په دغه هکله، له بلې خوا څخه زموږ ښه نیت په مقابل موږ ښه نیت نه کېدی.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویل چې د امنیت شورا د یو شمېر دایمي غړو له مشرانو سره په خبرو کې د ستونزې د حل لپاره پر بیلابیلو امکاناتو غور وکړ او ویل چې په دې اړه مختلف وړاندیزونه موجود وو.
یو د عمومي مجلسونو وو چې په هغه کې ما موږ په سرعت په خېږي د لغه واقعیتونه چې وو د معنی دا نه ده چې د افغانستان خلک یو حکومت دښمني لري کوم ملک سره، معنی دا ده چې افغانستان خلک باندې تیری شوی ده او دی لاملونه یې معلوم ده، دی دغه ترهګرو زالونه یې معلومه ده چې په کوم ځای کې ده، او دی چا لخوا حمایه کیږي، د چا لخوا تربیه او تعلیم ورته ورکول کیږي، او چا ورته پناه ورکوي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ګڼ شمېر غړو هیوادونو مشران د افغانستان سره د همکارۍ لپاره تیار وو او په راتلونکي کې یې د افغانستان د ملاتړ ژمنه ورسره کړې ده. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس د یو لوړ رتبه پلاوي په مشرۍ نیویارک ته تللی دی او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړې.
فرشتي جلرزي رپورټ موردي. د افغانستان په د کندو شهر بیرته نیولو لپاره افغان او بهرني ځواکونو عملیات پیل کړي. د افغان ځواکونه هیله مند دي چې ټول کندوز به ژر تصفیه کړي، خو رپورټونه وایي چې طالبانو ماینونه ایښودي او په لارو کوڅو کې کنټینرونه درولي دي څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي. د کندوز له تازه حاله مو احمد شیبر خبروي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پلي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لور ته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل. خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړي دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز افغانستان خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښي دي. رویټرز افغانستان د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتک مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوي دي. دشمن په واقعیت کې ډېر بې موراله دی او موږ تر بل هر وخت ډېر ښه چمتو شوي یو. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډېر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تېر شپه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمبرسیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را په دیخوا چې د طالبانو رژیم نسکوره شوی دی د دوی ځواکونو نیولی دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نژدې سیمو او دورې څخه یو شمېر ښاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتېدلي دي. ځینې هم بیا د چهار درې له لارې په تېرو دریو ورځو کې د بلخ خواته تللي دي. یو شمېر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلي دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کېږي.
داو احمد شیبر او اوسم یو بل رپورټ ته راځو چې یو بل انټرویو ده مرکه ده او هغه دا چې د کندوز ښار په د کندوز ښار په هم د پاړه باندې یو بل رپورټ لرو. هغه دا چې د کندوز ښار په داسې حال کې سقوط کړی چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د خپلې واکمنۍ اوله کلیز لمانځي. په تېرو 14 کلونو کې د اول وار دی چې وسوال طالبان د افغانستان یو مرکزي لوی ښار ته ننوسي. د کندوز ښار د وسوال طالبان لپاره څه اهمیت لري او دا چې دغه جګړه د بهرنیو وسلوالو حضور له منځه ایسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغېز درلودلی سي؟ پر دې موضوع د فرشته جلزی رپورټ اورو.
د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکی ماروین واینبام د کندوز ښار د یو شمېر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واینبام په واشنگټن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی دی او وایي حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا ښار ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندوز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی ماروین واینبام وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزي حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډیره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولی. د واینبام په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هېواده تښتي. ماروین واینبام پر افغانانو غږ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دې نه تسلیمیږي. خو کندوز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل په اول قدم کې د کندوز ښار طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندوز کې دولتي ذخیرې چور کړي. نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات به ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندوز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یو غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي.
او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی و. د غربي څېړونکو ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندوز کې د هغو ملیشو سخت ملاتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي، او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. دې څارونکي زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندوز زیاتو خلکو له دې ملیشه ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول، او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکی بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندوز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي، او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسیې حکومتونو ته هم یو خبرداری دی.
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام د نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
او سم یو بل رپورټ راځو. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سنټری ساګدار ویلي چې امریکا به په راتلونکو څو ورځو کې پاکستان ته د کولیشن سپورټ فند په لړ کې 315 میلیون ډالر ورکړي، او د آی ایم ایف اگزیکټیو بورډ د پور اتم قسط 50 کروړه 46 لک ډالر منظوري ورکړې ده. د دې وروسته به د آی ایم ایف د پروګرام لاندې ورته تروسه 4.68 اربع ډالر ترلاسه سي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې.
د شروع په ورځ ایف بی آر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کی ایوی خبری غنڈ تا سینیٹر اسحاق ڈار اویل
ہمارے جو اس وقت جو ضرب عذب آپریشن
زم چدا وقت پر ضرب عذب آپریشن کم اخراجات راضی او دے آپریشن لوجی چې کم خلق بے کور شوی دی د دوی واپس په خپل سیمو کې آباد اول، او د دوی لپاره سکولونا، اسپتالونا او په سړکونو جوړولو به هم زمون ډیره خرچه کیږي، کم چې زما د اندازې مطابق 130 ارب روپے ووی.
د اقتصادی چارو کارپو ڈاکٹر میراج الحق وای چې د کولیشن سپورٹ فنڈ په مت کې چې کم پیسې پاکستان ته ورکړی کیږي نو دا هغه پیسې دي کمی چې د وړاندې نه حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خرچ کړي دي. البته د آی ایم ایف لخوا ترلاسه شوی قرضه که په صحیح ځای کې خرچ کړي نو ګټه به زیاته وي.
آیل پرایس چې کله کم شو زموږ امپورټ بل کم شو، امپورټ بل چې کله کم شو هغه سره زموږ ټریډ ډیفیسټ ډیر سټیبلیټی طرف ته لاړ. اوس د ګورنمنت سره دا سپیس جوړیږي چې کم د آی ایم ایف نه کومه قرضه اخیستې او کوم څه سره روانه ده. پرون چې کومه خبره اناون شوې ده دا هغه فیزیبل طریقه دارا چې هغه ډیولپمنټ اکسپنډیچر کې هغه یوز کی، او کم چې خاص کر سوشل سیکٹر دی چاغه ایجوکیشن دی او هیلث دی او ان انفراستراکچر دی په دې کې دا غي انویسټمنت وکړه.
د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار وینا وا چې اوګرا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافي سمري را لګلې وا، کوم چې وزیر اعظم مسترد کړه، او د پټرولیم مصنوعاتو زاړه نرخونه یې برقراره وساتل. نو موږي د ویدهولډینګ ټیکس په حق له ویل چې روان میاشتې لپاره به هم د ویدهولډینګ ټیکس شرح 0.3% برقراره وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو د نورځي ورستۍ خبري کړي یاوري په دوه منیمای کې هم درته یو شمېر ریپورټونه لرو چې زیاتره د شمالي جنوبي وزیرستان قبایلي سیمو په اړه باندې دي. په دې کې یو ریپورټ دا هم شامل دی چې د ضرب اعظم اپریشن په دوران کې په شمالي وزیرستان کې ډېر څاروي وژل شوي دي. د هغو په اړه څه شوي دي په دې اړه به د مجید بابا ریپورټ واوري. خو اوس ملیحا مرزاده سټوډیو ته رسېدلې ده. مایک ورته سپارم چې د 5 بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دی. نواز شریف ویګا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز څخه زیات شمېر مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د کندوز سرپرست والي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بېرته په خپل کنټرول کې راوستی. په سعودي عرب کې د حج پر مهال رامیسی شوې پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستاني شمېر 250 ته رسېدلې. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت ویګا په خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه وایي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي. پولیس وایي د سوات په تحصیل کابل کانجو دمپار کې وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي زبیر شاه په ډزو وژلې دي. د پیښې ذمہواري طالبانو قبول کړې ده. د جنوبي وزیرستان مسعودو قبایلو په یو جرګه کې حکومت غوښتنه کړې ده چې 13 میاشتې په پوځي بمباري کې د زیارت ځای سیمې د وژل شوو کسانو ځاني او مالي تاوان ورکړي. قبایلي جرګې وویل چې وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. بلخوا هم نن په پیښور کې د باړې د سپاه قبیلې مشرانو له حکومت وغوښتل چې دوی د زر تر زره خپلو کورونو ته ستانه کړي. د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان په د تخلیلو کې د دیرش وسوالو د وژنې دعوه کوي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی او وسوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران تېره اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 2 چنده اعلان کړی. وایي چې په دغه بد حادثه کې د ورکو شوو حاجیانو د موندلو هېڅ امید نه ښکاري. رپورټونه وایي چې نن روسي جازونه په شام کې 2 ورځ بمباري کړې ده. په عین حال کې سعودي عرب د دغو بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې ده. او د پاکستان او زمبابوي د کرکټ لوبډلې ترمنځ په 1 ورځنۍ لوبه کې پاکستان زمبابوي د 268 منډو هدف ورکړی دی. زیمبابوې لږ شېبه وړاندې په 9 اوور کې د یو لوبغاړي په نقصان 26 منډې جوړې کړې وې.
ملیحه مرزاده اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او دا چې د پاکستان مطبوعاتو څخه لیکلي و احمد الله ته وغوښتو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دی او ټولو شراکتدارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورځپاڼه لیکي که په افغانستان کې ناقلاري وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي. نو پکار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړی شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دی. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکې پاکستان د سهولت کار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که افغانستان کې د امن راوستو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي نو نه صرف به د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي، بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د یو سهولتکار په حیث پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطې قائمولو او دوی د مذاکراتو میز ته راوستو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دواړو ډلو باندې ده. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان د بدامنۍ او جنگ له وجې د 13 لسیزو راهسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راویستو لپاره دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملي ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورځپاڼې خپله اداریا په ملک کې د توانایي په بحران لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمې لپاره ګټور ګامونه پورته کولو په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لرې کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د حملې په ترڅ کې او امریکا ته د متوجه سو امنیتي ګواښونو او برطانوي دی ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ولس د ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي. تفصیل له مجید بابر اورو.
امریکی ورسپانا وال سٹریٹ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سقوط په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېده. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنگرونه یې هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي. خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه دی ټایمز په خپله اداریه کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپله ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برقرفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې نه میاشتې شوې دي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندې دي، یو دا چې دغه هیواد کې د لسو زرو امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 لسیزې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورځپاڼې په خبره کېدای شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تېرو وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیا الوتکو په شام کې پر لږ تر لږه اوو ځایونو بمباري کړې ده. ماسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال یې په نښه کړي دي، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټان وایي چې روسیا الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نسته. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیې په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی، خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسی جنگی الوتکو پر هغو سنگرونو، موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش وو. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د اوو سیمو نومونه یاد کړل چې روسی الوتکو پرې بمباري کړې ده، چې په دغو کې د حمس او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه داسې باور کوي چې روسی جټ الوتکو حمس ته نږدې هدفونه په نښه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلی دی چې د روسیې الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ دېرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیسیون دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ یې ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسیې الوتکو هغه سیمې ویشتلي چې خلک یې له یو کال راهیسې دغه ځایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس د یو فرانسوي ډیپلومات په وینا خبر ورکوي چې روسیې الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو، موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسیې الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
احمد چیبر رپورٹ مورید د خبر پښتونخوا حکومت وای چې د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبره جدینی ولیده چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیه پروګرامونه جاری ساتلو لپاره د مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی پر مشال ډټول چې د صوبې موجوده حکومت وار د مخه پولیسو ته یو زیات اندازه پیسې ورکړې دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې حکومت ته په لیږل سوي یو خط کې اندېښنه ښودلې وه چې د پیسو د کمی له وجې شاید د پولیسو سرتیري د تربیه یو شمېر مرکزونه وتړي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرتر ته یو خط استولی دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګې غوښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېرې پولیسو ته مالی پنګې په وخت ور نه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې مې چې کله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې موږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوې دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړنه کار اخیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په بابله خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 2010 مقابله کې چې کوم شکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کوم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي خو چې کوم د صوبایي بجټ حصه ده نو د هغې کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 14% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمی دی.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
دا ملي او بخشي او اوسيبل رپورټ تر ازو د مجید بابر د شمالي وزیرستان ولسوای چې د بیکوره ګوري په صورت کې د دوی زخه په لکونه ګړي بيزي غاګاني او میشي په خپل سیمه کې پاتې شوی دا چې هغه اوس چرته دي په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا رپورټ جوړ کړی دی.
د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوي خلک وای چې د بیکوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډي بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرې شوې چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وای
د ما سره یو مخه وه یو زیټ وو یو غوا وه یې سره یو خندر وه او غوا بلر به وه او مخه بلر به وه لکه دا سوچ لکه دس پندرہ دن بھی چار وہ کو دیکھی مدو
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس مخ پولیسو کې پاتې شوی وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وای چې څه مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او داسې په لکونو غړي بزیوي چې اوس هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیر وړا کې سا خلک ته لاس تیار نه ورکو کچا ته پلوس ویرا غل کچا ته موکا وا خو ټیک تو ورسره رو اصل کنو وا بس نه تیارې مړسول زنا حاجی کې په چیرې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډی نه تر وته زنا زخمی شول دلته خلک بلیاره لول زنا پریاری دے پتر دے لور دے خروک تے نہ موجودگی سے وجنا مڑس ہورا مو تے نہ داخل تر سی سی آغاز نہ ور بے سڑی تے واپس پلوس پر نویر سی
سورہ دی مخ کی دے شمالی وزیرستان دے تخیل نہ راستن شوی حجی اورنگ زیب وای چڈیر مالونا پلارو کو سو کی مڑ پراتی دی
دا غوگانی او د زی د پد کلو کی او پد روڈونو باندې او پد لڑو کی دس گرزی او زنه جوان دی او زنه پکم شوی دی زنه خلق لکدا وای چ سوک التا کی کم خلق پاتی شوی او اغو خړل دی لکه علا لیکړی دی خړل دی او زنه دسی دی چې د معلوم خلکو دی ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې دسی را ګرځي کنه لکه غزه انګلیشان دی شوی دی او یو لک خلکو دسیم کړی دی چې ځان سره خوست بوتل دی یا بنو تر واستل دی نو خرڅ کړی يم دی پکې
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر داوړ نامه مو پختل
دا انفارمیشن دی چې کومه فیمیل اسمین چې دا نران چې کوم دی د ګډ اوف دی کې یا وغانو کې آغا دیر کم پیدا کی گی آیا آغا التا خوڑل کی گی یا پٹی گی یا سب طریقہ دے آمونتا دمرا بیا پتن لگی زی پا زی بندے بیا لکر بویا چکم مرتوائے دلتا یودا سنتر غندے ورطا جو کری دی پاکی دریسا و سلورتا و گان اخپلی دی التا چونکہ او بام دی او زنگل ام دی نو اخورا کونہ کبھی پا خپلا او بس کی دی بیا اخپلی دی ایغ زیتا التا جمع کی گی محمد خیل پوری چرتا یو نیم سنتر ورطا جو کری دی دلتا میران شاہ کے بیا چکم کیم تے دا انفرمیشن آزی چکم تا دا ننا دا سسٹم ورطا جو کری دی چی دا گڑی رزی دا غوگان دا رزی او دا دی پای نمبے دا دا سامانون هم لکا کوچ شو دا غا التا فورسیز والا کسان چی دی پا دی چی التا سکستان دی نور هم دا غا خلق کی تیرف سیکیویٹی فورسیز والا الکار دی نو دا غا سنبالاوی دا غا اخفل التا خوراک مراک ورنا برا برا
پا دیڑا مو چی دا شمالی وزیرستان اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ زهیر الدین بابر نو پختل چی دا شمالی وزیرستان دا ولسنا پاتی شو مالونو دا خوندی تو پاڑا دوی کومی حالی دلی کڑی آو کنا نو موڑای وای
نو سرا خو آن رکڈ هم دلتا که دستی او خلق زان سرا چی سم نمویشان مال نویشی را وستلی شو خلق را وستی دی اور صدا سے میدر موتلا صدا سے چا ریپورٹ نرے کڑی چی ویرا یا زمونگا خلق چی گڑی کی زیغ وازان پاتی دی کنا نو ڈاوٹ آپریشن پا وجہ باندے دا دین اصلا سا پاتی شدی خو پا دی اصلا باندے لا کیونکہ مونگ تا چا پروش نرے کڑی نو مونگا پا دی اصلا باندے سا ڈیسیجن ہم لا دا سے ندی اغسطی چی ویرا دا ہم یو پرابلم میر گشتا
زهیر الدین بابر زیاتوی چی دوی دا شمالی وزیرستان دا ولس دا کورونو بازار او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروې پیل کړې ده خو د مالونو پاړه تر دا مهال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
او سند جنوبی وزیرستان پاړه رپورٹ د جنوبی وزیرستان لدا او سام ډیگری کالجونو زکونکو چې د ضلع ټانګ په سکول کې خپلې زده کړې جاري ساتلې دي وایي د قوی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکټر لخوا ورته ویل شوي دي چې دا کالجونه غیر فعال دي مشال ډیډو سره په خبرو کې د دې کالجونو زده کوونکو په وینا چې فاټا سیکټر ته یو نوټیفیکیشن د لارې ویلي دي چې د دې کالجونو استادان به کار اوس په پاړچنار جمرود او باجوړ کې کوي خدای نه دی ویلي چې د زده کوونکو مستقبل به څه وي په دې اړه د رابع اکرم خان رپورټ اورو
د سام ډیگری کالج یو زده کوونکی اکرام الله چې د ټانګ ضلع په زام پبلک سکول کې خپلې زده کړې جاري ساتلې دي مشال ډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس زفا د سیکرټریټ لخوا د دوی د عارضي کالج بندول کیږي او بل متبادل انتظام ورله هم نه کیږي دا هم اویل که استادان لاړ شي نو زده کوونکي به څنګه خپلې زده کړې جاري ساتي
دا
چکم په کالج سټوډنټس یا په ډیگری کالج سام او په ډیگری کالج لدش چکم سټوډنټس یې دغه د پورا ایکس مطلب دی غن د کرای ارنجمنت نیډ دا ډیمانډ دی چې دا چکم ټیچر دی ترانسفر کوي یا ری ڈیپلای کوي بجائے دا مشه د خپل کالج نه چې کوم الریډي فنکشنل دی په دغه کالج نه شته د پوتیش
کې د ویشه جنوبي وزیرستان لدها او سام ډیگری کالجونه د نورو تعلیمي ادارو په شان د نام نه لوجي بند شوی وو د یاد کالجونو زکوونکو د ټانګ سیلې په سام پبلک سکول کې کار وزره دی لسم کې خپل تعلیمي حلې سره شروع کړي وي هم د لړکی د قبایلی سمو د لیکچرز اسوسییشن صدر امجد جهانگیر وایي چې د سره بنا صرف د زکوونکو تعلیمي کال بلکې استادان هم متاثرېږي
نو دوه خبرې دي چې دا چې سکیورټی وال مسله هم ده د ساوث وزستان والا کاس پر چنر کې حق دی دوم الته دا چې 31 لیکچرر دی او پروفیسر دی هغه چې الته کلا ڈیپلوی شو پر چنر تا نو 31 کسانو اکوموډیشن هم درجه تا مسله دا پر چنر کالج پر هم چې دی ور خپل سٹاف ته فصل کې دم را کیپیسټی هم نشته او د سټوډنټ پر پانا دا مسله دا چې سټوډنټ وای چې 450 نه پلس سټوډنټ چې کیم دی په سامل دا کالج کې آیا دا بچت سبق وای په دې مستقبل باندې سرچ فصل دې نه وکړي
د جنوبي وزیرستان یو ملک عظیم خان د زګونکو دې مسلې په اړه مشال ویډیو ته اوې چې تعلیم د نوې کول د مستقبل خبره ده بای چې د قبایلی سیمو د انتظام اداره دا نوټیفیکیشن واپس واخلي او زکوونکو ته تعلیمي سہولیات ورکړي
خو اسه ها پاکستان په موږ باندې بلیم لګوي چې ان پړې زکه مطلب لري چې تاسو په غلطه لار روانې او په دې مشکل حالاتو کې چې موږ بچي نو هم ان پړ پاتې شي نو سو بیا به سبا پاکستان یا د پاکستان حکومت یا د پاکستان عوام زمنګ نه ګیلا نه کوي
کله چې مشالې ډیو د لدا او د سام ډیگری کالج دا مسله د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي جمال الدین سره شریک کړه نو دا غوینه و چې په دې لړکی د قبایلی سیمو د انتظام ادارې چارواکو سره رابطه کې دي
نو قومي ممبر په کچل بارا کوم دا خبره اخري هتر سوم چې ان شاء الله تعالی چې کلا مزان د سرور بن اخلاص کما او دوی ته د کوم فریاد یو سما دي هیڅ نه هم دا امید لرم او د گورنر صاحب نه هم دا امید لرم چې دوی به دا فیصله بل نظر ثانی وږي
د دې مسلې په اړه د قبایلی سیمو د انتظام ادارې د تعلیم د څنګه یو سرچینې مشالې ډیو ته اوویل چې دوی د دې مسلې د هوارولو کوشش کوي دغه سرچینې په وینا کې اوس ځان نور سیمو ته لیږل کیږي نو دا به څه وخت لپاره وي یاد دې وي چې د روان کال په فروری میاشت کې د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ د یو د سابې سلاري قومي اسمبلی ته ویلي وو چې په جنوبي وزیرستان کې اتیا لکو آبادې لپاره 615 تعلیمي ادارې دي پسې کې چې 420 تعلیمي ادارې کال 2009 هم راسي بندې دي ته دا هم ویلي وو چې حالات سمېدو سره به سم دوی د تعلیمي ادارو د بحالۍ کار شروع کړي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
او سم د مشال ریډیو د دې خبري غاړي ورستي رپورت تر ازو هغه هم دی د سندرغاړي ګلنار بیگم چې نن یې شلم تلندې په دې اړه باندې د پښتو شاعرانو ادیبان وایي چې نوموړي پښتنو موسیقي ژوندۍ وساتله او نن یې تلین په ډېر خاموش سره تیریشي د ګلنار بیگم پر ژوند او فن باندې عمر دراز وزیر رپورت جوړ کړی دی چې پایلې د دې لسندرې کې
ولی مات تپ برنگ استر گوری تیر استر گمی کتو پسڑندی
د پښتو موسیقي دنیا دغه आवाज د پښتنې سندرغاړي ګلنار بیگم دی چې د نوموړي ذکر بغیر د پښتو موسیقي تاریخ نیمګړې ګڼل شي نن د ګلنار بیگم شلم تلین مانځل شي چې په کال 1995 کې د اکتوبر میاشتې په اوله نیټه سحر وختي 3 بجې د دې فانی دنیا څخه کوچ وکو او ترنګ قبرستان بنو کې خاورې ته وسپارل شوه سندره خاموشه او ساز چوپ شو د پښتو موسیقي مینوال په اصل کې د نوموړې مرګ د سندرې او پښتو موسیقي مرګ ګڼي په وارثانو کې 3 بچي او 3 لوڼه پاتې شوې د ګلنار بیگم اصلي نامه شیرینا و او کال 1992 کې پېښور کې زیږیدلې او لویه شوې وه په کام مومنده خوګاخله وه چې د پلار نامه یې ګل محمد و وروسته بیا د ګلنار بیگم واده په بنو کې د عبیدالله عرف دلاور سره وشو او د هغې ځای څخه یې د پښتو موسیقي باقاعده آغاز وکړو د ګلنار بیگم اوله سندره چې په ریډیو پاکستان باندې نشر شوه د کړکړ مزل د برما وایستما نو ما وړې خپل اولنې پښتو فلم در خیبر لپاره سوپر هیټ سندره نن په دې حجره کې خوشحالي دا سارودو ندی ریکارډ کړې و اخرانه فلم یې جمعه خان دی چې په 1 اپریل کال 1993 کې جوړ شوی دی او د دې فلم لپاره د خپل ژوند اخیری سندره دا ته چې زه نورو زما در سره زینه ریکارډ کړی و. نوموړی په خپل فنی ژوند کې ګڼ شمېر پښتو فلمونو لپاره سندرې ویلې دي چې په سوپر هیټ فلمونو کې لکه دره خیبر، دیدن، اوربل، د پښتون توره، خنابدوش او داسې نور شامل دي. گلنار بیگم هم لکه د لتا منګیشکر او نور جهان غوندې په ملکه کوهسار خطاب لمانځلې شوې ده چې دا خطاب غوی ته مشهور شاعر ادیب او دانشور پروفیسر پریشان خټک د نېشنل فلم ایوارډ په موقع ورکړی و. د بنو مشهور شاعر ادیب غازی سیال چې زیاتره سندرې یې هم گلنار بیگم ویلې وایي چې د نوموړی تلین په خاموشي تیریږي خو گلنار بیگم به تل د خپل فن په وجا ژوندې وي.
هر صنف شی دی اواز ښکلا ورکړی ده، خواه که آغا غزل ده، سندره ده، لبه ده، بدله ده، خوده پخپل آوازه امانتا میشه تا ده موسیقی رسولی ده و چه ده میشه پزرشه نناشتا و گلنار بیگم مره نده ده پشتو چه یو وین که یه آوردین که جاندهی ده گلنار بیگم جاندهی ده گلنار بیگم نمری زکا چه موسیقی روح ده و روح بخی نمری.
ده پختو جبه شاعر ادیب ډاکټر اسرارتل چې په دې مقابلو لراغله وایي چې ډیر افسوس دی چې د نوموړی د تلین په موقع د یوې ادارې لخوا هم هیڅ قسمه سرګرمي نشته.
ډیر د افسوس خبره ده، د دې نه موږ دا اندازه لګولی شو چې دا هنر به زموږ نه ورک شي. زه په دغه موقع صرف دا هم پښتون قام ته خواست پورته کولی شم چې باید موږ خپل مشران، موږ خپل هنرمندان هیر نه کړو. راځئ چې د نن دای هېز کو دغه خلکو لمانځو.
د پښتو ژبې او ادب سره تړلی په دې ټینګار کړي چې باید موږ د خپلو هنرمندانو او ادیبانو فن ته د قدر په نظر وګورو. خو د پښتو ژبې فنکاران وایي چې دلته د پښتون فنکار هیڅ قدر هم ونه شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو دغه خبرونه نن روسي خبري غړي پای ته رسیږي. مليحه مرزاده په پتلو تلو کې راته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او الیزلې په ډاګه کړي. نوموړي په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر ښو اړیکو د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمېر مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د کندوز سرپرست والي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بېرته په خپل کنټرول کې واخیست. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستانیو شمېر 250 ته رسېدلی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم روک دي. پولیس وایي د سوات په تحصیل کابل کانجو د بار کې وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي زبیر شاه په ډزو وژلې دي. د پیښې ذمهواري طالبانو قبول کړې ده. د جنوبي وزیرستان مسعود قبایلو په جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې تېره میاشت په پوځي بمباري کې د زیارت ځای سیمې د وژل شوو کسانو ځاني او مالي تاوان ورکړي. قبایلي جرګې وویل چې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي. بلخوا هم نن په پېښور کې د باړې د سپاه قبیلې مشرانو له حکومت وغوښتل چې دوی دې زر تر زره خپلو کورونو ته ستانه کړي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د 150 وسلوالو د وژنې دعوه کوي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. وسوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران تیره اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر دوه چنده اعلان کړی او وایي چې په دغه بده حادثه کې د ورکو شوو حاجیانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. رپورټونه وایي چې نن روسي جازونه په شام کې دویمه ورځ باندې بمباري کړې ده. په عین حال کې سعودي عرب د دغو بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده نن د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په حادثاتي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. او د پاکستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ په یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان زمبابوې ته د 268 منډو هدف ورکړی دی چې دا وخت زمبابوې بیټنګ کوي.
د خبرونو لنډیز مله ملي حمرزاده زخواور دی تاسو کولای شئ د مشال ریډیو دغه نننې خبرونی او سره پوښانه ټول خبرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري او په فیسبوک باندې تاسو ویډیوګانې او د دې ترڅنګ تاسو دغه رپورټونه په لیکلې بڼه باندې لوستلی شئ تصویرونه دلته او ویډیوګانې دي په فیسبوک هم او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم له دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي عبدالحق کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ په مخه مو شه.